السلام علیکم. لس بجې شوې د دې سات خبرونه. افغانستان ته د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی له سفر وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د طالبانو حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویاندي زهرا بلوچ پرون رسنیو سره خبرو کې په پاکستان کې د وروستیو بریدونو په تړاو د افغانستان د خاورې د کارول کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل پاکستان له طالب چارواکو سره د خپلو اندېښنو په اړه خبرې کړې دي او دوام به ورکړي. هغې زیاته کړه د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې له پاکستان او نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړې او ډاډ یې ورکړی دی چې خاوره به د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کېږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ آصف درانی د جولای له 19 تر 21 په کابل کې او له طالب چارواکو سره د امنیتي موضوعاتو په ګډون په بېلابېلو مسایلو بحثونه کړي. هغه کابل ته له سفر وړاندې ویلي وو چې یو مهم بحث به د هغو اندېښنو په اړه وي چې ګنې پاکستاني طالبان په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخلي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې رد کړي چې ویلي وو د داعش مشران له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې چیرې ایران افغانستان ته د داعشیانو او وختو په اړه معلومات لري دوی سره دې شریک کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې افغانستان عربي هیوادونو سره ګډه پوله نه لري او په نورو د مسؤلیت اچولو پر ځای باید هیوادونه د خپلو پولو د خوندیتوب په برخه کې نړیوال مکلفیتونه بشپړ کړي. د طالبانو حکومت داسې مال په افغانستان کې د داعش د بهرنیو او مشرانو شتون لري چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې ورسي بریدونه له خارجه واردو شوی وکړي. د طالبانو حکومت همدا ډول په ورسیو کې په افغانستان کې د داعش یو شمېر مشرانو د وژلو خبرونه هم ورکړي دي. په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پرون له طالبانو وغوښتل چې د عرفان الله بیدار په نوم سیمه ییز خبریال ژر تر ژره خوشي کړي او هم د رسنیو له کارکوونکو له نیولو لاس واخلي. د کمیټې په یو بیان کې ویلي تر راپورونه او د یو شمېر خبریالانو له قوله د جولای په 12مه د طالبانو استخباراتي ځواکونو د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات تر څیرمه بیدار ودراوه او په سر باندې یې یوه کڅوړه ورته وکړه او په زوره یې موټر ته پورته کړ. عرفان الله بیدار د ننګرهار په سفر رادیو کې کار کاوه او برخلیک لا هم معلوم نه دی. طالبانو تر اوسه د دې سیمه ییز خبریال د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال یو نړیوال ریفری حلیمه قاشیرزاد باندې د انګلستان د کارټیف او د پرتګال د پورټو ټیمونو ترمنځ لوبه قضاوت کړي. دا لوبه بعد د پرتګال په الګارو ښار کې وشي. د پورټو او کارټیف ټیمونه د 2023 کال د رسمي فصل تر پیل مخکې دا دوستانه لوبه لري. د افغانستان فوټبال فدراسیون د افغان ریفری لخوا د دې لوبه قضاوت د افغانستان لپاره یو ویاړ بلل دی. حلیمه قاشیرزاد د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا تر دې مخکې هم د څو نړیوالو لوبو لوبچاري کړې ده. شیرزاد له هغو محدودو افغانانو دی چې په نړیواله کچه د فوټبال سیالیو لوبچاري کوي. او د خیبر پختونخوا د باجوړ په مامند سیمه کې یو چاودنې لږ تر لږه څلور کسان ژوبل کړي دي. د مامند د پولیسو مرستیال ستر خان رسنیو ته ویلي چې یو موټر د ریموټ کنټرول بم په وسیله پنخه شوی دی. هغه زیاته کړه چې ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. دا چاودنې یوه ورځ وروسته له هغه کې چې په خیبر پختونخوا کې په دوو جلا جلا بریدونو کې 15 پولیس ووژل شول او د 9 پولیسو په ګډون 12 کسان ټپیان شول. پاکستاني چارواکي په اکثرو دغو بریدونو کې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان ډله ښکېره بولي او تور لګوي چې دا وسلوال افغانستان د بریدونو پلانوي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په مهارت باندې غږیږو او دا چې کچیر له یو کس نه د خبرو کولو حق اخیستل کیږي څومره بعد اثر باندې کوي. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د وینا په برخه کې ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. ډاکټر صاحب، یو مشهور خبره لرو چې وایي خپل ژبه هم کلا ده هم بلا، یعنی کله چې یو څوک خبرې کوي کوم موضوعات باید په نظر کې ونیسي؟
ستاسو د خبرې په تایید باندې، کله چې انسان د خپل دماغ نه د خپل خولې نه کومه کلمه ونه باسي نو دا مسؤلیت لري. همدغه انسان مسؤل دی چې خبره چې د خولې نه وته. نو هر هغه څوک چې په هر بخش کې او په هر مجال کې چې هر خبر کول غواړي نو مخکې دی نه چې د انسان د خولې نه خبره ووزي باید په دماغ کې ډېر زیات باید پرې باندې فکر وشي او پرې باندې باید غور وشي. ترینینګ ته ضرورت دی چې د انسان څنګه خپل ځان ترینینګ کړي. وړ وړ بعض مسائل دي مثال په روان تکیه کلام په خپل خبرو کې هغه انسانان چې خپل ځان ته په یوسف باندې قائل دي چې یوسف دوی لري، حتی د دوی په خبرو کې زیات خبرې کول هم خلک په دې باندې ملاحظه نیسي. د مثال په روان په مکتبونو کې موږ تاسو چې کله کوچنیانو سبقونه هم چې وي د کوم استاد د خلینو به چې بعضې کلمې به چې متکرر به وتې تکیه کلام به وربته د دې استاد، نو بعضې شاګردان به حتی نور باندې ښودو مثلا استاد راغی، یعنی استاد راغی، یعنی انسان د ځینې انسان حتی شخصیت ضرب دی کېږي واردېږي. نو څومره هم چې انسان کوشش وکوي چې د خبرو کولو طریقه زده کړي او د خلکو کې اغیز زده کړي او هغه انسانان سره چې دوی خبرې کوي د هغوی هغه فکري انماد ډېره زیاته مهمه ده چې هیومن ډیولپمنت چې د بشري وده او پیاوړتیا سره یو متخصص یم په دې کې حتی اکثره سیاسون لوړې لوړې شاتنامې اخلي. د مثال په توګه باندې د امریکا ټول رئیس جمهوران بغیر د استثنا نه په هیومن ډیولپمنت کې ډېرې لوړې لوړې شاتنامې اخلي. دوی کې هر څه تخصص دی خو د خبرو کولو د پیغام رسولو په دې کې خپل ځانونه ډېر زیات رسولي او اکثر هغه انسانان چې هغوی ډیپلوماتان دي، مثال په توګه باندې هغوی مثلا ښوونکي دي، ترینران دي، مشاورین دي، سلاکاران دي، سیاسون دي، هغوی په لوړو کچو باندې خپل ځانونه رسولي، هغوی ډېر لوړ لوړ شاتنامې لري او دوی خپله لومړی ګټه اخلي دي نه. ځکه هم چې هر څوک چې خبرو په طریقه باندې پوه شي، هغه انسان چې دی ورسره تعامل کوي چې د هغوی څنګه فکري انماد په هغې باندې پوه شي او خپل مهم رولونه ولري د هغوی په مقابل کې، نو د ده پیغام به په ډېره شفاف او په ډېره درست اندازه باندې ورسېږي. هغه انسانان چې مقابل خلک ونه پېژني چې د څنګه فکر کوي، آیا دوی تنفیزي دي، دوی اجرایي دي، دوی چې دي انساني دي، دوی فکرونه کوم نوع فکرونه دي، او همداسې د مثال په توګه باندې د ښځو سره خبرې کول، د نارینهو سره خبرې کول، د کوچنیانو سره خبرې کول، هر څوک خپله یوه ژبه لري. د کوچنیانو سره د مثال تګوانه یو ژبه باید استفاده شي، د عامو خلکو سره بل ژبه باید استفاده شي، د متخصصینو سره باید بل ژبه استفاده شي. کچیر د متخصص سره د عامو خلکو په خبرو باندې خبرې کوي، نو متخصصینو باندې خواندي، او کچیر ته د عامو خلکو سره د مشرب په کلو باندې کې مثلا عام خلک دي، موږ تاسو ورسره د متخصصینو په ژبه باندې ورسره خبرې وکړو، او نه د احتیاجات نه خبر دي او نه د هغه تخصصي ژبه نه خبر دي، نو کله چې عام خلک بیا را باندې وخواندي. دا مهمه مسله ده چې د هر خبرې د په خپل ځای
بله ډاکټر صاحب، زه اوس همدې پوښتنې ته راتللم که چیرې دغه کوم دستبندي چې تاسو وکړله چې هره برخه ځان ته د خبرو کولو خاصه طریقه لري، دغه ټول که له یو چا نه ګارډ وارډ سي کنه، څومره به د ده دغه هدف د ده دغه مقصد په خپل زړه کې پاتې شي او مقابل لوري ته به ونه رسیږي؟
یو خدا خبر ده چې د دوی پیغام به ونه رسیږي او دای به په دې باندې خپه شي. خودونه هم چې زیات انسان خپه کوي، کله کله په ځینې خبرو کې خند وي او اخ وي، کله کله چې دا انسان نه یو خبره وشي نور خلک ورنه بل مفهوم واخلي، دا بیا ډېر زیات سړی خپه کوي. په خبرو کې ځینې کله یو عق جوړېږي، خند جوړېږي، د انسان هدف دغه نه وي، خو چون دی ترینینګ شوی نه وي نو خلک ورنه بل هدف اخلي، نو دا بیا سړی ډېر زیات خسته کوي. نو دا بهتره خبر دغه ده چې زما خو دغه وړاندیز دی ټولو هغه ورونو ته چې او خویندو ته چې هغوی د اغېز نه خبره کوي، د تاثیر نه خبره کوي، او هغوی د نورو خلکو سره کاروبار لري، په دې خبرو کې هغوی باید کورسونه واخلي. دا شرم نه دی، شرم دغه دی چې انسان په خپلو خبرو کې غلط شي او هغه پیغام په درسته توګه باندې ونه رسیږي. او د مثال په توګه باندې موږ تاسو ټول هغه څوک چې خپل پیغام رسول غواړي، د هغوی یو هدف دی چې پیغام یې ورسیږي. نو دا چې پیغام په درست شکل باندې ورسیږي دا به ډېره بهتره وي. البته ټولې خبرې څېړنې وایي چې 90% همکاري کوي د انسان سره چې خپل پیغام نورو خلکو ته ورسوي، 80% د انسان اواز دی چې کله اواز باید اوچت شي، کله باید کته شي، او کله باید نارمل ته باندې وي، او 50% د انسان سره باډي لانګویج دا ورسره همکاري کوي چې انسان دغه باډي لانګویج څنګه پیغام رسیږي. زما تاسو اوس دغه مرکز ته د راډیو د لارې ده،
بله
زما شکل تاسو اوس نه ګورئ، دا که د مثال په توګه باندې زما باډي لانګویج اوریدونکي وګوري، نو هغوی سره ډېره همکاري کوي. 50% څېړنې دي، تخصص څېړنې دي، 50% سره همکاري کوي چې هغوی پیغام به په ډېر ښه انداز باندې دوی واخلي. او همداسې اواز د مثال په توګه باندې کله اواز کته شي، کله ټیټ شي، او کله چک شي، او کله کله سړی اواز نرای کی، او کله کله خپل اواز خپل پیر پی، دا هم 80% همکاري کوي چې پیغام ورسی. خبرې چې اواز خبرې هغه صرف 0% دي، نو دلته انسان باید ډیر زیات سکی وسیږي او د ذکاوت نه باید کار واخلي چې 0% تیزی چون ډیره کمه ده، نو دای باید ډیر لوړ مهارتونه ولري چې تر څو د خپل پیغام نور ته ورسوي او اغزمن باندې واقع شي.
بله، تاسو له کورسونو نه یادونه وکړه چې د خبرو کولو یا د وینا په برخه کې ډیره مرسته کوي. ډاکټر صاحب، که درته وایي چې دا کورسونه څومره وخت نیسي چې یو سړی وسی کولای چې هغه مناسب وینا ته ځان برابر کړي؟
مختلف وختونه لري. دا کورسونه په یو ساعت کې هم اخیستل کیږي، په دوه ساعتو کې اخیستل کیږي. نو هدف دا دی چې هغه څومره وخت انسان خپل ځان ته د سرمایه ګذاري لپاره په دې تخصص کې ورکوي، هغه د انسان پورې بیا هغه د موضوع مربوطه ده. د یو ساعت نه واخله تر لسو حتی یوه میاشت خلک کینی، دوی د هغه اخلي کورسونه اخلي ځه چې څنګه دوی خپل پیغام ورسده. بیا په مختلفو اندازو کې به تقسیمیږي چې یو ډاکټر د مریضانو سره څنګه تعامل وکوي، یو استاد د شاګردانو سره څنګه تعامل وکوي، یو دعوتګر د خپلو مدعوینو سره څنګه تعامل وکوي، یو سیاسي د خپلو هغه انسانانو سره چې خپل اغیز غواړي چې ورورسوي هغوی سره څنګه تعامل وکوي، یو بزنسمن د تاجر دی هغه د خپلو مشتریانو سره څنګه قناعت ورکړي، څنګه دی ورباندې اغیز خپل ورباندې ورورسوي چې تر څو هغوی ته خپل شی ورباندې خرڅ کړي. دا به مختلف قالبونه دي. او کار مخکخان د مثال په توګه هغه انسانان چې نوی بازار ته داخليږي او هغوی یو څه ابتکار لري، یو تمایز لري، غواړي چې د خپل بزنس جوړ کړي، د خپل افکارونه هغوی څنګه کولی شي خپل ځان خلکو ته ورورسوي او خپل دغه فکر هغوی ته سره شریک کړي چې تر څو ډونران ځان لپاره پیدا کړي، تر څو چې دوی د خپلې پروژې اقتصادي خپلې جوړې کړي. نو مختلف قالبونه دي او مختلف لیولونه دي. خو عمومي جنرال پبلک د کوم هغه چې د معلوماتو تقریبا یوه هفته کې کېدای شي کورس واخیستل شي. او دا به مختلف غلری اقسام لري چې هغه به هر تخصصي انداز کړي. مثال په معنی د پوهنتون فعال استاد، پوهنتون کې کوم استادان او روښان تدریس کوي، د هغوی لپاره مثلا د کورس د لسید استادان لپاره د متوسطې د ابتدایي همداسې د کودکستان د استادان په متوسط افغانستان کې متاسفانه کوم استاد چې نه پوهیږي وایي د کودکستان ته ولګي. دا غلطه خبره ده. کودکستان کې باید پروفیسور باید تدریس وکوي او کودکستان کې باید ټول خوین تدریس وکوي، ځکه د خویندو عقل د بل موجود دی. د خویندو عقل د نارینه او د عقل سره فرق لري، دا وی خبر اغیز دا فرق لري. همداسې ابتدایي کې باید ټول خويند باید هغه کوي تدریس وکوي زما په نظر باندې.
بله،
ځکه چې د ماشومان یو خاص تعامل ته ضرورت لري، خاص خبرو ته، خاص لهجې ته ضرورت لري، چې هغه لهجه هغه خبرې چې دي هغه کې دشته خويندونه دوی په دقیق انداز باندې وخلي.
ډاکټر صاحب، یو شمیر کسان دی وینا خه مهارت لري، شي خبرې زده دي، مګر کله ناکله دوی اعصاب آرام نه وي، دوی نشي کولای هغه تسلسل چې په خپل خبرو کې باید مراعات کړي اغه نه مراتی. سره لدې تسلسل نه مراتیږي، جانب مقابل لدنه خفکیږي او اصله موضوع د اعصاب او نارامه کیدلی وي، د یو بلشت اندېښنه لري. دغه موضوع څومره ربط لري په خبرو کې؟
دا موضوع ته هم موږ په خپل ټریننګي پروګرامونو کې ډیر زیات فوکس کوو چې کله کله انسان ساسو خبرې په تایید باندې ورچا لري، د خبرو ورچا ورسره وي، خو یو ځل احساساتي شي. دا احساساتي بودن د دې د کوم مهارتونه چې د متاسفانه ټول د پښو لاندې کوي او دای په تاسو سره چې خپل هغه کومه ورتیا کوم شخصیت کوم رستی چې لري کله کله د هم د ماین ځي. څنګه انسان باید احساساتي نشي چې تر څو د خبرو ته اغیز ونه رسیږي، منفي اغیز؟ البته یو مشهور قاعده زموږ په تخصص کې وایي خپل سوچونو فکرونو ته ډیر متوجه اوسئ، ځکه د ستاسو فکرونه سوچونه چې دي د دې نه خبرې جوړیږي. خپل خبرو ته ډیر زیات متوجه اوسئ، ځکه ستاسو د خبرو نه فعلونه جوړیږي، اکشن جوړیږي، کارونه جوړیږي. خپل کارونو او فعلونو ته ډیر زیات متوجه اوسئ، ځکه ستاسو هم د کارونو چې دي فعلونه چې دي د ستاسو عادت جوړیږي. سبا ته خپل عادت ته ډیر متوجه اوسئ، ځکه ستاسو ته مسیر تشکیلوي، ستاسو همدغه په دې باندې مشهوریږي که مثبت کارونه وي او که منفي کارونه وي. نو هدف دغه دی چې دغه خبرې د انسان چې دي د هم د انسان د هغو فکر نه د هغو فکر کوي د هغو نمایندګي کوي چې را بهر کیږي. د پټي اوټي کې مونږ ترینینګ ورکوو خپلو ګډونوالو ته او هغوی ته دا هم تمرین مونږ ورته ورکوو چې انسان کله احساساتي وي څنګه دی د خپل احساسات را کنټرول کړی شي. د یو مخالف لوري سره د مثال په توګه باندې څنګه دی خبره وکړي، د انسان سره د یو مخالف لوري سره یو څوک مخالف ته یو اختلاف ورسره لري په دماغ کې، مونږ تاسو ټول اختلاف یو بل سره لرو. زما او ستا اختلاف دی، زما او ستا د لیدونکو د نور سره اختلاف دی. خو ډیره مهمه مسله دا ده چې دغه اختلاف ذات انتخاب نشي. قرآن کریم دې ته اشاره کوي چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هغه څوک چې مؤمنان دي د هغه سره پروردګار زموږ په زړونو کې کینه حسد مه پیدا کوه. د موږ تاسو افغانان متاسفانه یو لوی رنځ دغه دی چې کله لږ اختلاف هم چې راپیدا شي دغه متاسفانه دغه دلیټ کولو فکر کوو، دغه د تخریبولو فکر کوو، دغه د منځورلو فکر کوو. دا متاسفانه چې منفي فکر دی. نو موږ په ترنن کې دا خبر هم خپل ګډونوالو ته ورکوو چې انصاف ته باندې یو څوک تاسو سره مخالف شي، فکر کې درسره مخالف دی، په نظر کې درسره مخالف دی، مختلفه ایدیالوژي لري، ته څنګه کولای شي خپل فکر د خبرو د منطق په واسطه باندې او ته ورسوي او خپل اغیز هم اوی ته ورسوي. زما خواهش د ټولو ورونو او خویندنه دغه دی چې په خبرو کې احساساتي نه شي، حتی که انسان ورباندې هجوم کوي، یو انسان ورباندې متاسفانه داسې کله کېږي، حتی مو تاسو بعضې سټوډیوانو کې بعضې تلویزیونو کې مثلا ګورو چې بعضې ورونه پورته کېږي مثلا او هلسره کوي، او د مو تاسو په تېر نظام پارلمان کې هم خلک به سره پورته کېدل او مایکونه به ورته ایشي او بس دوی به سره بوکس بازي کول او بس جنګ به سره کول. علت چېرته دی؟ علت دا دی چې متاسفانه دوی دغه استعداد خبرو نه لري، نو ځکه هم دوی اکشن ته ضرورت پیدا کوي، دوی به فعل کوي. نو که دوی واقعا په خبرو باندې ځان پوه کړي، یو منطق او یو فلسفه یې زده وي، کومې خبرې چې کوم فکرونه چې ورباندې کوي مثبت وي او که منفي وي، د نورو خلکو سره د خبرو په چوکاټ کې مطرح کړي، نو هېڅکله د ستونزو ته بیا زمینه سازي به نه کېږي.
یو شمېر نور خلک هم لرو چې هغه دوی د وینا مهارت لري، ښې خبرې کولی سي، خو دوی حق د خبرو کولو نه لري. کله چې حق ورنه اخیستل کېږي، هغه په کورنۍ کې، که د کار په ځای کې، که په ټولنه کې کار ځای کې، څومره د جرأت وژني.
بچې یو انسان ورته لري او خبرې کولای شي، او دا چې حق نه لري دا به حقوقي موضوع ده. دا هم ډیره زیاته مهمه ده چې انسان نه چې کله دا حق سلبیږي، نو هغه طبیعي خبره ده چې هغه د ده هغه ابتکاري او د کوم عقلي لوری چې دی هغه باندې ډیر زیات منفي اغیز لري، او حتی کېدای شي بیا همدغه کوم مهارت چې انسان لري که داسې حق ورنه سلب شي. مثال په توګه باندې موږ تاسو کوچنیانو ته حق نه ورکوو په کورنۍ کې چې هغوی د میلمه مخکې خبرې ورکوي. د مثال په توګه باندې دا په حقیقت کې موږ د کوچني دغه ابتکار وژنو، د منځه وړو. کوچني ځای همیشه دپاره د مثال د دروازې سره وي، د مشرانو سره موږ ورته اجازه نه ورکوو چې هغه ورسره خبرې وکوي، ورسره کښېني، یا حتی مخکې هلته تیر شي. دا په کوچنوالي کې موږ ډېر مهارتونه د ماشومانو نمونه د مثال په توګه باندې د منځه وړو. یو د خبرو مهارت دی، او دا چې ځینې انسانان ته مثال په توګه باندې حقوقي موضوع ده چې خبرې ورته نه ورکول کېږي چې هغه یو انسان خبرې مخالف وي، د یو فلسفې سره، د یو ډلې سره، د یو فکر سره. دا بیا حقوقي موضوع ده، خو دا چې څنګه یو انسان ښې خبرې وکوي او څنګه یو انسان وکولی شي چې ښه ځان مطرح کړي او د خپل ځان دپاره، د خپلې مفکورې دپاره، د خپل فکر دپاره ښه مارکیټینګ وکوي، دا ډېر زیات اړین دی. زه بولم چې په دې کې ټول ورونه مسؤولین دي، او هغه که ماتح دي، که مافوق دي، هغوی په دې رابطه باندې کورسونه واخلي، په دې رابطه باندې خپل ځان نه ترینینګ کړي تر څو دوی ښه وځلیږي.
بله، یو خو د ماشومتوب عمر دی چې هلته واضح خبره ده چې د خبرو تسلسل دومره نه مراد کېږي. بیا ډاکټر صاحب، تاسو په نظر کله سړی ځوانیږي، بیا پخیږي، بیا هم د زړبودۍ حالت ته ځي، دغلته هم د خبرو کولو هغه طریقه بدلیږي؟
چې څومره انسان خپله تجربه زیاتیږي او د مختلفو انسانانو سره د ده تعامل راځي، معامله ورسره راځي، نو د ده د خبرو کوم مهارت چې دی د نور هم قوي کېږي. په تاسف سره ووایم چې ځینې ډېر تکړه استادان زه خپله پېژنم، هغوی لیکوالان دي، مؤلفین دي، او هغوی استادان دي، او لوړې لوړې وظیفې لري اکادمیک انداز کې او په نورو مجالاتو کې. خو په تاسف سره چې هغوی خبرې نشي کولی، نو کله چې خبرې کوي داسې یو قسم خبرې کوي حتی وایي چې بس یوه خبره د زړه نه راوباسي. ډېره یوه وړه خبره وي، یو وړوکی مفهوم وي، خو چې دا سره شریکوي د مجلس خلکو ورته سودا شي چې دا اوسه وایي، او ډېر زیات وخت هم اخلي، وخت هم ضایع کېږي. علت دغه دی چې دغه انسان خپل ځانونه نه دي ترینینګ کړي. نو زما نظر دا دی چې د کوچنوالي نه موږ تاسو خپل اولادونه ترینینګ کوو، ورته متوجه اوسېږو، او حتی په خپلو مکاتبو او مدارسو کې هم د هنر دې ته لږ توجه کوو. څومره زما په نظر باندې ستاسو سوال ته راځم چې د انسان عمر پخېږي، زیاتېږي، دومره د ده خبرې نور هم خوږې کېږي، نور هم د خلکو په زړونو او په عقلونو کې بغیر د اجازې نه ورداخلېږي، او نور هم خلک غواړي چې د خبرې نور هم واروي، ورنه استفاده ورنه کوي، ورنه ګټه ورنه واخلي. ځینې انسانان بیا مریضان شي متاسفانه، او عمرونه زیات شي، اواز هم سره خراب شي، او وخت طبیعي خبره ده چې بیا منفي اغېز لري. خو څومره چې انسان تجربه ولري، څومره چې انسان زیات کورسونه واخلي او خپل ځان نور زیات هم وځلوي، دومره دی کولی شي خپل مفهوم خلکو ته په ډېر ښه انداز کې ورسوي او ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې له دې نه چې یو چا سره مثلا خبرې وکړو، خبرې څومره باید له ځان سره وسنجوو؟ ځکه ځینې وخت یو خبر یو چا ته یو څوک کوي، ډېر وروسته فکر کېږي چې دغه نفر زړه یو ډول آزار که، هغه یو ډول خفه که. څه به ښیي چې مخکې له دې چې خبر وکړو، څومره وخت باید سړی فکر وکړي؟
زما په نظر باندې چې هر خبر مونږ کوو هر خبر که مختصر وي او که متوسط وي او که طولانی وي، که په میډیا کې وي او که په حتی په کتابونو کې وي او که په نورو رسنیو سره وي، څلور سوالونو ته باید مونږ جواب ورکړو. لومړی سوال وای، ولې یو انسان چې خبره کوي ولې دا خبره کوي؟ دویم سوال څه شی وات، په څه موضوع کې زه خبره کوم؟ لومړی خو هدف تا سره واضح شو چې دا خبره د مثال په ما دغه مرکه ده، ولې د مرکه دواړه کوو؟ ځکه د مرکه کوو چې خلک تر څو پوه شي چې د بیان څومره اثر لري، څومره اغېز لري خبرې کول. دویم دا چې په څه شي کې موږ تاسو خبرې وکړو، د ما تا د خبرو د مرکې موضوعات باید معلوم وي. درېیمه خبره دغه ده چې که چېرته خبرې طولاني وي حتی که مختصر هم وي، دغه طریقه باید انسانان زده کړي چې څرنګه دوی د خپل مطلب شریک کړي. څرنګه دغه څرنګوالی چې دی دغه ډېر زیات مهم دی. او څلورمه خبر دا ده که دې نقطې ته سړی ډېر زیات متوجه شي چې انسان د خولې نه خبر بهر کېږي که چېرته دغه کار نه وای. دغه ستاسو سوال جواب دلته دی چې انسان د خپلې خولې نه یوه خبره بهر شي وروسته وایي چې او کاشکې ما دا خبر نه وای کړی، خو وروسته بیا ندامت هم بیا فایده نه لري. نو زما په نظر باندې چې هر ورور او خور چې خبرې کول غواړي، د خپلې خبرې که د کاغذ په مخ باندې نشي لیکلی، خپل دماغ کې ورته دغه څلور سوالونه راولي، او د دې ډېرې زیاتې ګټې د څلور سوالونو. یو خو دا ده چې د دې په خبرو باندې ټول انسانان پوهېږي. بله ګټه مهمه ګټه دغه ده چې د ده د خولې نه داسې ګټورې مفیدې خبرې بهر کېږي چې کله به هم د ورباندې پښېمانه نه شي، چې د خپلې خبرې چوکاټونو ته واچوي، د څلور چوکاټونو ته، د څلور صندوقونو ته. هر پوښتنه چې ورته راځي چې وایي چې دغه څلور چوکاټونو ته. او بل یو مهم پوښتنه انسان د خپل ځان دغه وکړي چې هر خبره سړی کوي چې آیا په دې خبره کې زما مصلحت شته یا د مقابل لوري مصلحت شته. یوه خبره. او دویمه خبر دا ده چې په دې خبره کې چې زما د خولې نه بهر کېږي، په دې کې څه مصلحت دی عموما د نورو خلکو، د ټولنې څه مصلحت دی، د نورو انسانانو څه مصلحت دی؟ دې نقطه هم باید موږ تاسو ډېر زیات متوجه شو چې زموږ ستاسو د خولې نه یوه خبره ځي بهر کېږي، کېدای شي هغه تهمت وي، کېدای شي هغه دروغ وي، کېدای شي هغه بهتان وي، کېدای شي هغه غیبت وي، کېدای شي هغه دروغ وي، کېدای شي نور بعض مسایل وي، کېدای شي په دې خبره باندې هغه مقابل طرف چې دی هغه خفه شي رانه، حتی کېدای شي ټوکه وي. د مثال په توګه باندې موږ تاسو ډېر زیات خبرې کوو، خلک خندوو، ټوکې چې د طبیعي خبر ده چې ټوکې شته، دین کې مشته، از موزات کلچر کې مشته، خو ټوکې ماداب لري، ټوکې کې هغه مقابل لوره باید خفه نشي. دا باید په ذهن کې موږ تاسو باید ولرو. یو ښځه راغله د رسول سلام کور ته، رسول الله سلام نه و، نو عائشه رضی الله عنها ورته وویل چې څه وایې چې رسول الله غواړم، بېرته ښځه ولاړه وي چې نشته. رسول سلام چې مسجد نه راغی ورته وویل چې داسې یوه ښځه راغله ستا پوښتنه کوي، څنګه ښځه وه؟ لنډ خطي ښځه وه، لنډ خطي قمیص یې لنډ و. رسول صلی الله سلام دومره ورنه خفه شو، ورته وویل عائشه دومره ترخه خبر دې وکوله، که دا خبر بهر ته سمندر ته واچوي د سمندر اوبه ترخېږي. رسول الله قمیص خو دغه ښځې رښتیا هم لنډ و، اوږد نه و، وایي چې که چېرته دغه قمیص اوږد وای تا ورپسې وویل چې لنډ خط یې ښځه مدغه بوختان کړه، تا اوس دغه غیبت وکول، غیبت ته وایي ذکر وکړه اخا کړه ما یکره، داسې یو خبره تور پسې کوي که مخامخ ورته وایي مخامخ ورته نشي کولای، هغه باندې خفه کیږي. نو دغه نقطه هم ډېر زیات مهم دی چې موږ تاسو روحي لوره هم په نظر کې ونیسو، د آخرت لوره هم په نظر کې ونیسو. د دنیا هم د موږ تاسو د خبرو نه څه مصلحت دی؟ آیا د ما په دې خبر باندې څوک جرح حقیقي تاسو پوهیږي چې د کعبې ړنګېدل د یو انسان د زړه د درد نه، د انسان درد ډېر زیات خطرناک دی، چې انسان زړه خفه شي او کعبه ړنګه شي، یو انسان زړه خفه کېدل څومره خبرو باندې موږ تاسو متاسفانه د بعضو خلکو زړونه ځوروو، خفه کوو، په زړونو کې ورپرچې وایي، ورته چاخان ورته وایي متاسفانه، او بیا بعضې خلک ورپاند خوند مخې متاسفانه، د بعضو خلکو نه چې غلطې خبرې ووځي د خولې نه یې هغه په یوازې دې باندې چې دی خفه شي ورباندې لذت هم ورباندې اخلي. زما هدف دا چې دا یو مسؤلیت دی، د خبرې کول خپل یو مسؤلیت دی، انسان د خولې نه راوباسي هم دنیاوي مسؤلیت دی او هم اخروي مسؤلیت دی. نو دې نقطې ته باید سړی ډېر زیات متوجه شي. بهترین کار دغه دی چې انسان په دې رابطه باندې مطالعه ولري، په دې رابطه باندې یو شی ولولي، په دې رابطه باندې بعضې کورسونه واخلي، خپل ځان ترینینګ کړي چې کومې خبرې په کوم ځای کې دا چې هر څوک دی، د هغه انسانانو سره چې هر څه دنده لري په ټولنه کې او هر څه چې رول لري، خو ډېره زیاته مهمه او اساسي خبر دا ده چې د خپل پیغام، مثبت پیغام له نورو ته ورورسیږي او د نور خلک د دې خبرو نه آزرده او خفه نه شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
قدرمن دوستانو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په حق باندې خبرې وشوي. لمون سره میلمه و ډاکټر حیات الله عتیق، تربیه پرزه کې چې است علم و مال او ملګری.
آزادی میلمه. درنو اوریدونکو شه چاری، زموږ نننۍ میلمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي. له ده څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبل اورکوالی کې مینه جو تیر کړی دی، لوی شوی په کابل کې، چې خبره خپوړې مې په کابل کې کړی دی. لومړني ښوونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی ښوونځی زمونږ د عمرا خان ښوونځی و، هغې ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاذ و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ زما یادېږي. بیا ښوونځی زمونږ ښوونځی شو، د خټو او عمو خښتو ښوونځی و. یخې ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم. فتح خان زمونږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت چې بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم، پېښور کې ومه، دی ناروغ و، خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده، هغه ورله ما وکړ. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو، نور ښوونکي زمونږ شو، اکثر ورپکې ملګري و تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به یې، پوښتنې وکوي، پوښتنې وکوي. موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله ناکله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې، کله ناکله به مې ساینسي پوښتنې وکړې. دا زموږ د دنیا ښوونکی و. او هېڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. په حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې یادېږي چې کله ناکله به زه یو ټولګي زما نه وړاندې ټولګی، لکه زه څلورم کې وم، پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کېنه، د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والیبال به یې کاوه، ډېر ښه ملګري مې لرل. او زمونږ سر ښوونکی چې و، سر معلم، هغه د پنجشیر و، یو ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. دوی زمونږ غالباً کریم نومېده، زمونږ ټولګیوال و. بیا بد ښوونکي مونږ لرل. یو ځل زه یو ښوونکي وهلی وم، د دې سره چې زه د ټولګي په تکړه و هلکانو کې راتلم. او په کوم وخت کې چې زه د وهلم، په هغه وخت کې زه په شپږم کې وم. او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم. او زه دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تللې. او بیا پلار مې د خدای وبخښي، هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې. هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشر و، ننګ یوسفزی، خدای دې پېژندونکي. هغه چې زه ولیدم، هغه بیا ډېر زیات خفه شو، او خفه نه شو، ډېر زیات قهر شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلیږم درته. هغه ښوونکي کې بیا پټ شو، د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو، دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي. ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. د هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه را سره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي، یو ډول بخښنه وغواړي. او په هر ډول باندې، لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه، ټولې پېښې ښه او بد لري، دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل. بدې لږ و، ښه ډېر و، ملګری زمنګ په ټولګي کې د جینو سره بسیالي و. سلیمان لیخ صاحب زوی زما ملګری و. اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې را سره و دسم دلاسه، خو دا لومړی ټولګي هلکانو ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی. هغه دا خو زما کاکا دی، پلار ته مې لاس ودی، دا خو زما کاکا دی. لیخ صاحب د خدای وبخښي، هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه، یو ځای و سره، او د دې سره چې یو ځای و، د دې سره چې ډېر ښه دوستان و. په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق و، په سیاسي عقیدو کې، لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغه څه ونه کړه. هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ. دوی په خپل ځای باندې دوستانو. زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه ډول آرې اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې، هر یو تن بل وزغمي، هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب، تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي دپاره، لیسې دپاره حبیبیې ته لاړم. کانکور هغه وخت کې و، ما کانکور ور نه کړ. زه اول نمره وم، شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای وبخښي هغه وکیل شو د شورا د دشتیاشي د ونډ نه. نو کانکور ما ور نه کړ، زه بیا راغلم حبیبیې ته. حبیبیې کې هم ډېر ښه ښوونکي مونږ لرل. ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر ښوونکی او مدیر و، زمنګ له برخې ډېر ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. او بیا ناڅاپه موږ د څو مضامینو نه، په هغه وخت کې زما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمونه و که څوارلس مضمونه و، هغې ته شو. خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې، دولسمه د شپږم لکه اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم، د حبیبیه په لیسه کې وم. نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم، یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم. او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرزو ما، او زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره. نو د حبیبیه ورځې هم په موږ باندې بدې تېرې نه شوې، ښې تېرې شولې. تر څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو، ورورو حالات په بدلېدلو شول. د ظاهرشاه نظام چې دی دا واوښت، د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما یادېږي چې داود خان راغې زمونږ چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نېټه وه، او شپږویشتمه، مننه. او څه چې دی دا ظاهرشاه لاړه، ظاهرشاه ورځ د هغې نه وړاندې تللی و، په ظاهرشاه باندې کودتا وچله، پارلمان مات شو. بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل. په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه و. زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې، هغه محمد علي نومېده، د بینش صاحب زوی و، د یوسف بینش. زه اول نمره وم، هغه دویم نمره و. او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته. زه بیا پوهنتون کې وم، ننګرهار ته پوهنځي کې. زه د پنځلسو کالو وم چې په افغانستان کې، په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره. او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نو چاپ شوی. ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو. هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته موږ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي، خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې ورته ده تربی صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې وي، په هغه وخت کې ورته اطلاعاتو کلتور وي. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله، خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله، زه په لسم کې وم، مزاله کومه. او زما په خیال سره چې 800 افغانۍ وي که 810 افغانۍ وي، 800 افغانۍ وي، دا په هغه جایزه کې ما ته ومنل شوې، ما ته راکړل شوې. او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون دا مشهور کتاب و هغه وخت کې. ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
د دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه. کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
او اولنې شیر چې دی هغه ما په ډېر وړو کالي کې ویلی و. زه په ګرانه باندې د لسو کالو وم چې ما اولنې شیر وی د لسو یولسو کالو به وم د لسو کالو وم او دا شیر وروسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و ځکه چې پلار مې د خدای وبخښي ننګ یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور هغه به ډرامې لیکلې شعرونه به یې لیکل کیسې به یې لیکلې نو زما یادېږي زه وړوکی وم کله چې وایم پلار ډرامه لیکلې یا شعر به یې لیکه بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته وایو به زمونږ هغه وخت کې په ګوزرګاه کې کور زه ډېر وړوکی وم غالباً څلورو کالو به وم خو چې پلان مې کله دا خپل شعرونه لوستل دوی به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول هغه ماته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لرګبنو ده دا یو بندې نیم بندی ماته یاد دی نو اولنی شعر ما په څلورم کې وی بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې منګه د ملنګ جان بې خدای او بخیل د هغه په مزار باندې مشاعره وه زه وړوکی وم زه د هغه هغې مشاعرې کې زه د ګډون دپاره مې پلار بوتلم ځان سره نو زه دومره وړوکی وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې نو زه هلته یو ډبګۍ ونیوه دیوال ونیوه په هغې ودرولم نو ما خپل شعر وی هغه مشاعرې ته رښتین صاحب د خدای وبخښي هغه هم ورته راغلی و رښتین صاحب هغه وخت کې نوی کور جوړ کړی و په بیسودو کې د کامیل ولسوالۍ په بیسودو کې بیا موږ د غرمې ډوډۍ لهلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخښي خدای په جنتونو کې هغوی تشریف راوړی و هغو راغلي و نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ د هیټلر کتاب هغه وخت ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور و په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دري کې و هیټلر ما وسو د هغه د ډرایور د خلی قصه وه هغه کتاب ټول ما ولوسته ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یوه هفته کې ولوسته خو زه یې په یو ټکي باندې نیم پوه شوم لیکن هغه کتاب ما ټول ولوسته
خپل ژوند سفر په اړه راته وایس تاسې په ننګرهار کې طب ولوست دوام بیا پسې ورکو
و زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه او د دې پنجاب یو شاعر بلشا به ویل چې کله ارواوې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولې زما روح له چراغې زما اروا له چراغې ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې هغه په خپله ژبه باندې مینو زه هم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کلکه دویمه نمره اولنۍ نمره چې ده وحید په نوم باندې وحید کرزی د کرزی صاحب د ترزوی و مورې غالباً چې د امریکې وه هغوی واغستله ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه او دویمه نمره زما نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې چې 255 وې غالباً زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې موږ پی سي بي ولوستله بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزه وشوله او بیا موږ مهاجر شو من بیا پیښور ته راغلو د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو
نه زما پی سي بي اول کال وسته وو زه په اول لومړی کال مې وو ما د ټپ په پونځي کې لکه اول سیم به ورته وې چې
bale
په هغه وخت کې کوټه وو شو بیا موږ راغلو بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پونځي کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې او اشتري چې بار پونځونه ډېر خولي وو ډېر ښایسته و د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته و د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی و ډېر ښایسته و بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځای نه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ و زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر ومه د یو څو مودې لپاره، او بیا بی بی سی ته راغلم، بی بی سی پښتو څنګه ته هغه استخدام کړم د پروډوسر په توګه باندې. نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخت پورې چې وکاله غالبا بی بی سی سره، نو بیا ډاکټري پاتې و زما، نو بیا زه جرنلیست وم. بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه، بله خولۍ مې په سر کړې وه، هغه بیا د جرنلزم خولۍ وه. نو زه بیا ډاکټر وم، خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سی سره ما کار کاوه. نو دا بیا زموږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته راغلم.
فعلا په څه بوخت یاست؟
ما زما خیال دی چې د امریکایي غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته ویم وکړم. زما ټول عمر په دې کې تېر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تېر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه ده لوېدلې، ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي، ماته شوی به او خدای نه ماتي. هره شیبه د هر څه چانس وي. زه اوس ډاکټر هم یم، او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي، بی بی سی سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي. زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم. د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې، او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وې، او ټولې په څه باندې لیکل شوې وې؟ په مخدره توکو باندې او نشه ییزو توکو باندې لیکل شوې وې. او هغه وخت چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکې اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي پنځویشتمه کلیزه وه، لسمه کلیزه وه، غالبا لسمه کلیزه وه. د هغې په مناسبت باندې، د هغې په تلاو ساوت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزومه. نو دا غزینه خخته کې خوده لښول، هغه تیګه د بنسټ کې خوده لښول. دا اړیکو بیا وروسته نه کور نه جون راغې. په دې منځ کې ما هغه ډرامي وکړلې د یو ان جی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري دی، خوک سړی دی، او ډېر ښه پروډیوسر دی، او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیالو د ریډیو د مشر دی، د پیښور د ریډیو د غاړې نه، او د بی بی سي د خوانه زه وم. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس دی خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کاوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کاوه. هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چلولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی، او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي، که د خپلو نورو آثارو په اړه ووایاست، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه؟
و مراندې زما لومړنی شعري ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې په بی بی سي کې ما مراندې چې دی دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوي او روب دی، خدای لوي، هغوی د هغې کمپوز وکړه، ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولیږل. او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه، که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې. ورسره مې د پلار یو ناول و، د هغه ډرامې وي، د هغه شعري ټولګې وي، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بېرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکه شولې زما د شېری ټولګې ورکه شولې د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورکه شو دا هغه شېری ټولګې ورکه شولې خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکه چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستې شوی دی او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې او په پېښور کې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کې زما د وړوکوالي خو نه خو زما د الکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلل په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان او په یو حساب باندې جنگ روان او د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم هغه ریس کړی دی په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کې ما سپی لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور صاحب ډېر ګلالي څه ولیکل په سپی باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوي لنډې کیسې دي خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې نو دا دوه کتابه زما هغه و بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پوښتې باندې هغه موږ ورکړو نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړو په پېښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم د اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده د دوی نومونه د ګڼو دوستانو ویل چې یاره دا نوم ورله ورکه بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه لیدلی نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو ته چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوې وي ورسره زه خپلې د ورځې چې کمی لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې کمې ریډیو نه واوري یا کم خبري په هغې باندې زه لیکنې وکړم خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است یعنی رسمي دنده مو امدا ده نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او کده تفنن لمخې کوي خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي لدې معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري له هم
او خبره چې دا غره سروان صاحب چې تاسو ته خمالومه ده دا په دې لون ټوب یو ځل سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصيږي د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیلې کې ناشته او کته د ډاکټرۍ په بیلې کې ناشته او کته د بی بی سي سره د کار په بیلې کې او د جرنالیزم په بیلې کې ناشته خو بیا هم لیکوالي یو لون ټوب دی شایدي یو لون ټوب دی د دې لون ټوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصيږي دا
تاسو ول چې ساينس لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه
نه نه مې دي ژباړلې په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیر بیا کشرانو ته زه پړیم زما زړه ډېر غواړي چې دا وکم خو زمونږ زړه ډېر کارونه غواړي وې چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي خلاصونه زنجیرونه ته پراته دي او روح دی وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دی او زمون زلونه ستا غمونو ته پراته دی پښتانه دی خپل غرونو ته پراته دی منګ دی غرونو ته پراته دی کنه منګ خپل غمونو ته دی خپل غرونو ته پښتانه یو منګ پراته یو تا هر ورځ یو څه کیږي زیات شان منګ امپلسیو کو زیات شان منګ داسې کو چې یو شی منګ وهڅي یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې منګ لیکنه وکړو نو د دې عمله ما دا نه دي کړي خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی موږ یې نه لرو پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو پلار مې خدای وبخښي هغه ډرامې لرلې په پولیسي ته باندې خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم په تېره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم نه او په ټیپ کې ځینې کتابونه لکه د ایل ایس کتاب په پښتو باندې زرا وژباړم ایل ایس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره هغه لاس او ګریواني نو ته هغه ناروغه څه کولی شي زه په دې ورځو کې په اجل سرویس کې هم که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی ما یا تقریبا په 2013 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوی ما نو عیني عاجل سرویس دی بیړنۍ سرویس دی نو زه د بیړنۍ سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې او نشته دی چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاشکې د بی بی سی ورځې دومره خو نه ستړی کیدل نو دا ریسټلتیا سره دومره وکړو چې لیکنې کو شیر نه ځان نشم خلاصولای ځکه چې کزما زلو غواړي کنه غواړي چې شیر ماته زما زلو غواړي چې شیر ولیکم زه بیا شیر لیکم لاندې لیکنه کزما زلو غواړي کنه غواړي زه بیا هغه کومه خو د نویو وګدو لیکنه ته نیم جوړ شوی لاته روسه پوره اوس مې ورته زړه دی ک جن پری خودلو او روختیا پری خودلو او پی خلاله مهلت راکا نو کې دی شي کوي
ګورم ما خوشاله اوسه
سهار قیمه غرمه پلاو ما خام خورواله ری ته چه پرواله ری بینزه منزله دی بلدین شخصی والگاله ری ته چه پرواله ری سهار قیمه غرمه پلاو ما خام خورواله ری ته چه پرواله ری بینزه منزله دی بلدین شخصی والگاله ری ته چه پرواله ری د خوارانو نرشوت واخستو د پیغلون جنو ندی پت واخستو فزور او جبر دی حرمت واخستو پرون دی نو سترن جنن تی وی ٹال رے تچ پروال رے پرون دینوا سترنجی نن کی ویٹال رے تچ پروال رے سہار قیمہ غرمہ پلاو ما خام خوروال رے چوپان کباب نو شوے دخل کو بینی او خناب نو شوے ہر مازی گرد شار نو چکر حوال رے تچ پروال رے ہر مازی گرد شار نو چکر حوال رے تچ پروال رے سہار قیمہ گرم پلاؤ ماں خام خوروال رے تچ پروال رے پن زمن زلن دی بل جن شخصی والگال رے تچ پروال رے وطن خلق جڑا تا گورا خلق پوینو کلم بیجی تا خندال رے تچ پروال رے خلق پوینو کلم بیجی تا خندال رے تچ پروال رے سہار قیمات غرم پلا ما خام خوروال رے تچ پروال رے پن زمن زل دی بل جن شخص والگال رے تچ پروال رے پن زمن زل دی بل جن شخص والگال رے تچ پروال رے خلق دبل گاراج کش پی تیر لوجی او تند سری گرمی تیر دجوان چڑیا وام تو دی تیر واڑ بچانی کچالو پوسی جڑا لرے واڑ بچانی کچال پوسی جڑان رے تچ پروال رے سہار قیما گرم پلاو ما خام خوروان رے تچ پروال رے پرون دن سترنج ننٹی وچال رے تچ پروال رے دن زمن زلین دی بلجن شخصی والگال رے تچ پروال رے